السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو مازیګرانیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. اوسنۍ خبري مجله چې دېرش دقیقې ده، زه سلی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې مشرانو جرګې د هغو ادعاو په اړه څېړنه پیل کړې چې په مزار شریف کې ځینې واټونه د ایراني ډیپلوماتانو په نامه نومول سوي دي. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت وایي پر کونړ له څو ورځو راکټي بریدونه درېدلي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي له پاکستانه دغه حملې اوس هم روانې دي. تر هر څه مخکې له رضوان مراد څخه خبر نوري.
د کونړ مقامات وی د پاکستان له خاورې د دوی په سیمه راکټي حمله هغه شان دوام لري. ولسمشر کرزی د دفاع او کورنیو چارو پخوانی وزیرانو ته د غازی امان الله خان مډالونه ورکړه، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس هغه لایحه توشی کړه چې لمخې به حقانی شبکه په تروریستي ډلو کې شمیرل کیږي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د کونړ سیمه ایز چارواکي د دې ولایت پر سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د راکټي حملو د دوام خبره کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې دا حملې بند شوې دي. د بهرنیو چارو د وزارت وایي جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغو حملو د دایمي بندېدو لپاره به په جلال آباد کې د افغان او پاکستاني جګپوړو چارواکو په غونډه کې خبرې وشي.
تیرو څو ورځو کې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول شاهدان یو، د دیورند کرښې نه له هاخوا راکټي او توپخانی حملې درېدلې دي. لا هم په دې باندې کار کوو چې دغه دوه اړخیزه غونډه ترسره شي په جلال آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ.
بلخوا د کونړ د والی وان واصف الله واصفین ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله دوام لري او تیر شپه هم پر دانګام ولسوالۍ 15 توغندي لګېدلې دي. د لغمان چارواکي وایي چې نن د لغمان د لیشنګ ولسوالۍ اول سوال فریدالله نیازي په یو چاودنه کې وشل شو. د دې ولایت د والی وان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې وشل شوی اول سوال د لغمان مرکز مهترلام په لور روانو چې د څیری په سیمه کې پر موټر د مان چاودنه وشوه. نوموړي زیاته کړه چې په دې چاودنه کې د ولسوال درې ساتونکي هم وشل شوي. وسلوالو طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت منلی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی دفاع او کورنیو چارو پخوانیو وزیرانو ته د غازی امان الله خان مډالونه ورکړه. ولسمشر کرزی له همدې عمل جوړ شوې غونډه کې ویل چې افغانان به هیڅ وخت هم د رحیم وردګ او بسم الله محمدی خدمتونه هیر نه کړي. ولسی جرګه شاوخوا لس ورځې وړاندې دفاع او کورنیو چارو وزیران د هیواد په سرحدي سیمو د پاکستان د حملو او ځینو نورو ناامنیو په خاطر بې صلاحیته کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس هغه لایحه توشی کړه چې لمخې به حقانی شبکه په تروریستي ډلو کې شمیرل کیږي. د دغه لایحې پر اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر باید په یوې میاشت کې په دې اړه چې آیا حقانی شبکه د تروریستي ډلو په کټګورۍ کې راځي او کنه خپل رپورټ چمتو کړي. ویل کیږي حقانی شبکه چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعاله ده، په افغانستان کې پر میشتو امریکایي عسکرو او امریکایي اهداف باندې زیات شمیر بریدونه کړي. که څه هم چې امریکا د حقانی شبکې پر ضد پر ځینو غړو بندیزونه لګولي، خو د کانګرس د غوښتنو سره سره بیا هم سپینې ماڼۍ تر اوسه دا شبکه د بهرنیو تروسي ډلو په لیست کې نه ده شامله کړې. ایرانی مقاماتو په دې هیواد کې د تېرې ورځې د دوو زلزلو د قربانیانو شمیر د مخکنیو رپورټونو په مقایسه کم ښودلی دی. چارواکي وایي د ایران په شمال لویدیځ کې د شو زلزلو له امله 220 کسان مړه شوي او څه باندې 1300 نور ژوبل دي. له دې وړاندې د ایراني چارواکو په حواله ویل شوي چې د زلزلو له امله 250 کسان مړه شوي او تر 1300 پورې ټپیان دي. د کورنیو چارو وزیر مصطفی نجار خبریالانو ته ویل د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی او اوس زیات تمرکز ځپل شو خلکو ته د خوراکي موادو او سرپناو د برابرولو په هڅو دی. د ژغورنې د ډلې د فعالیت په اړه د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي
واقعیتش اینه که با توجه به امکانات و حادثه ناگهانی خیلی خوب همه کار کردن، همه دست
دی وای حق داده چې هغوی د دې ناورین په وړاندې ډېر ښه عکس العمل وښوده. هغوی سخت او په استثنایي توګه ښه کار وکړ. زه د بحران په دې حالت کې د ولسمشر د استازي په توګه شخصا له هغوی څخه مننه کوم. نوموړي ویل زلزلې څه د پاسه 600 کلي لړزولي چې له نیمای څخه زیاتو ته زیان اوښتی دی. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه چې ټاکل شوې نن د سعودي عربستان په جده کې جوړه شي په غیر متوقع ډول لغوه شوې ده. ټاکل شوې چې په دې غونډه کې د سوری پر وضعیت او د دغه هیواد لپاره د کوفی انان تر استعفا وروسته د نوي نړیوال استازي په ټاکلو غور وشي. خو د عربي ټولنې مرسیال منشي ویل چې غونډه تر بلې نیټې چې هغه په ډاګه نه کړه ځنډول شوې ده. احمد بن هیلي د غونډې د لغوه کېدو د علت په اړه هم څه ونه ویل. د بغداد شاوخوا سیمو کې نن د یو لړبمي چاودنه په نتیجه کې د پولیسو درې افسران وچل شوي دي. دغه راز د بغداد په لویدیځه برخه کې په یو وسلواله نښته کې دوه کسان وچل شول. د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ له مخې تر دې دمه په روانه میاشت کې په عراق کې د تاوتریخوالي له امله 138 کسان چې شپېته یې امنیتي افراد دي وچل شوي دي. او نن د لندن د اولمپیک د لوبو وروستۍ ورځ ده. ټاکل شوی چې نن د سوکوهنې ځغاستې، باسکټبال او غیږ نیونې په شمول په مختلفو ورزشونو کې د سرو زرو د 15 مډالونو د ګټلو لپاره مسابقې وشي. د باسکټبال د سیالۍ پای لوبه به د متحده ایالاتو او هسپانیا ترمنځ وشي. د اولمپیک د لوبو وروستۍ مراسم به د لندن په د شپې په 9 بجو پیل او تمه ده چې زرګونه ممثلان او کارکوونکي پکې برخه واخلي. په دې مراسمو کې به په رسمي توګه ریو ډی جنیرو ته د 2016 کال د اولمپیک لوبو کوربتوب وسپارل شي.
دا وا خبرونه نن یک شنبه ده د زمری 22 د اگست 12 د روزی مبارک میاشتې 23. په خبری راپورونو کې اوري چې مشران جرګې د هغوی داو په اړه څېړنه پیل کړې چې په مزار شریف کې ځینې واټونه د ایراني ډیپلوماتانو په نامه نومول سوي. دې مسلې خلک هم په غوسه کړي.
والا بهتر چه بگم دیگه،
والا ارور مونگ دیده شایدان وی چه هم دا حووس به ایران که افغانان و هلکی یا وجلکی اما ده بلخولایت چار واکی دی اقوی دی دبلوماتان و پنون بانده واچون نماوی.
افغان ولسمشر دو سال به سلایت سو وزیران و تمیدالو نوار کل خو خلق ده اقدام تا پا کم نظر گوری؟
د ملت دا و دی وطن فایز خدمت نده کردی از پا واضح و دا دو وزیران پده مداره نرز.
که څم د بهرنیو چارو وزارت وای د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه درېدلي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وای
اوس هم دغلته مرمۍ دوام لري چې د پاکستان له لورې راتوغول کیږي. تیره شپه هم 15 مرمۍ راغلي دي یا راکټونه راغلي دي د دانګام په ولسوالۍ باندې.
امریکا غواړي حقانی شبکه په تور لیست کې شامل کړي. د دې مسلې پر عواقب هم مرکه درته لرو. نور مسایل هم سیړو. په بل راپور کې دا وري چې ایران خپل اټومي پروګرام ګړندی کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د دې جرګې کلتوري کمیسیون ته دنده سپارلې چې د بلخ په مرکز مزار شریف کې د ایراني ډیپلوماتانو په نوم د یوه سړک د نومولو مسله وڅېړي. مشرانو جرګې وروسته له هغه دغه فیصله وکړه چې یو شمېر سناتورانو په عمومي غونډه کې دا په افغانستان کې د ایران د سیاسي نفوذ ښکاره بېلګه وبلله. تفصیل له معصوم میوند څخه اورئ.
د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې یو شمېر سناتورانو د بلخ ولایت پر سیمه ییز چارواکو له دمل انتقادونه وکړه چې د ابو مسلم خراساني په نوم یو سړک د هغو ایراني ډیپلوماټانو په نوم یاد کړی چې شاوخوا یو نیمه لسیزه مخکې په مزار شریف کې ووژل شول. یو شمېر سناتورانو د یکشنبه د ورځې په غونډه کې وویل چې په بلخ ولایت کې یو واړه د ایراني ډیپلوماټانو په نوم نومول په افغانستان کې د ایران د سیاسي نفوذ څرګندونه کوي. د دې جرګې دوه غړي داود حساس او خلقداد بلاغي
په مزار شریف کې دغه کار په غیر قانوني توګه د بلخ خاروال یا والی او یا د ولایتي شورا په مرسته شوی. تر اوسه موږ د دغه ډول کلتوري اړیکو او راکړو ورکړو په حالت کې نه یو. افغانستان له ایران او ایران له افغانستان سره هیڅ وخت دغه ډول کار نه دی کړی او موږ دا یو ډول سیاسي نفوذ بولو.
د افغانستان د خلکو دپاره په منلو وایو نه دی. دا 20 افغانستان خراب شوی. دا یوازې علت ایران او پاکستان وه. نو موږ بیا هم هغه مداخله ګرو ته اجازه نه ورکړو چې زموږ په هېواد کې په داسې افکارو باندې مداخله وکړي لکه د دوی په نامه سړک کېږي. دا سړک موږ هېڅ وخت ایران په نامه نه شو نومولی.
شاوخوا 14 پخوا د طالبانو د واکمنۍ پر وخت 9 ایراني ډیپلوماټان په بلخ ولایت کې ووژل شول. له بلخ څخه د ازادي راډیو خبریال وایي دغه لوی وار چې د حضرت علي رغد تلانو زیارت تللی پخوا د ابو مسلم خراساني په نوم چې وروسته تر دې به د ایران د وجلسو ډیپلوماټانو په نوم یادیږي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلمیان هم په دې اړه اندېښنه وښول او د مشرانو جرګې دنیا او فرهنګي کمیسیون ته دنده وسپارله چې دغه موضوع وڅېړي.
د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړو تاسو لاړ شئ پوښتنه وکړئ چې موضوع څه ده. تر څېړنو وروسته به یو ګډ تصمیم ونیسو او بیا به پریکړه وکړو چې څه باید وشي.
د بلخ ولایت اطلاعات او کلتور رئیس سالی محمد خلیق ازادي راډیو ته وویل چې د دې واټ نوم د بلخ د ولی عطا محمد نور په حکم بدل شوی. ښاغلی خلیق وایي چې د اطلاعات او کلتور وزارت تر پریکړې وروسته به د دې واټ رسمي لوحه هم جوړنده سي. نوموړي وویل چې دغه واټ د افغانستان او ایران د شو اړیکو د لاغړتلتیا په نیت کیږي. په دې اړه مو د اطلاعات او کلتور وزارت له چارواکو سره اړیکې ونیولې خو دوی له خبرو ډاډه وکړه. د راپورونو له مخې ایران هڅه کوي چې د افغانستان په سیاسي کړیو، ځینو رسنیو او ټولنیزو سازمانونو کې خپل نفوذ لا پراخ کړي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان مشرانو جرګې د هغوی ادعاو په اړه څېړنه پیل کړې چې په مزار شریف کې یو سړک د ایراني ډیپلوماتانو په نامه نومول سوی دی. دې مسلې په بلخ ولایت کې عام خلک په غوسه کړي دي. دوی وایي په ایران کې افغانان په بې رحمۍ سره وژل کیږي، په درد زړول کیږي، خو د بلخ چارواکي خپل واټونه د ایرانیانو په نوم کوي. لطیف صحاک او نور معلومات.
د مزار شریف اوسیدون که دی بلخ دی چارواکو دی اغا اقدام نه ناراض دی، چه دی خار یا واته دی اغا ایرانی دیپلوماتانو پا نام و غنمال، چه چو کالمخ که پدی خار که دی جگره پر محال وجل سوی و اغوی وای امداوست دی ایران پا خاوره که دی اغوی دی سرتیر لخوا افغانان توهینیگی تحقیریگی اوام داسه اغوی دی پزین سیمو که دوده هم نور کول کهگی، اما دی بلخ چارواکی دی اغوی پا نمونو واتون نموی. د مزار اوسیدون که وای که په پام کې وي چې افغانستان که د هر هغه بهرني په نوم چې د واد که وژل کیږي یا واټ ونومو باید په افغانستان که ټول واټونه د بهرنیانو په نوم کړو، ځکه چې دلته هره ورځ د ناتو غړو هیوادونو سرتیري وژل کیږي.
والا بغیر چه بگویم دیگه؟
والا وروره، موږ د دې شاهدان یو چې همدا هووس په ایران که افغانان وهل کیږي یا وژل کیږي هغوی د ډوډۍ نه ورکول کیږي، اما د بلخ ولایت چارواکي د هغوی د ډیپلوماتانو په نوم باندې واټونه نوموي. دا خپله یو ښکاره کار ده چې د ولایت چارواکي هغوی ته یو لوی خدمت کوي. په همدې حال که د مزار شریف ښار یو شمېر اوسیدونکي چې د نوم نه اخیستلو نه ډډه کوي وایي ایران هیواد په دې وروستیو کې یو لویه سیاسي لوبه روانه کړې او غواړي چې یو شمېر حکومتي لوړپوړي چارواکي د هغوی د سیاستونو نه باید ملاتړ وکړي. د هغوی په وینا په افغانستان کې د امریکې متحده ایالاتو د پوځي اډو جوړولو سره د بلخ ولایت د چارواکو مخالفت او ایران ته د هغوی سفر هغه هم هغه مهال چې افغانستان امریکې سره استراتیژیک تړون لاسلیک کوي د دې څرګندونه کوي چې هغوی غواړي یو شمېر حکومتي چارواکي ځان ته جذب کړي. اما د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سالم احمد خلیق بیا وایي د بلخ ولایت د والی د دفتر د وړاندیز په اساس د ابو مسلم خراسانی وارد چې د مزار شریف په ښار کې موقعیت لري د ایرانی دیپلوماتانو په نوم ونومول سو.
ریاست دفتر مقام ولایت پیشنهاد دادن که یکی از جاده مرکزی شهر بنام
د بلخ ولید دفتر د وړاندیز په اساس موږ د ابو مسلم خراسانی وارد د ایرانی دیپلوماتانو په نوم ونومو، ځکه چې هغوی په مزار شریف کې شهیدان سوي وو.
نمګذاری شد.
خلیق وایي که څه هم اوس مهال دا وارد د ایرانی دیپلوماتانو په نوم نومول سوی، اما وروسته له دې چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت دا خبره تایید کړي بیا به دا نومونه په رسمي ډول ولیکل سي. او مغفتل په دې اکله د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د چارواکو سره هم خبرې وکړو، اما د زیات اړیکو په نیولو سره په دې کار بریالی نسو. د ایران دا اته دیپلوماتان د مزار شریف په ښار کې د 1398 هجري شمسي کال په 18مه نیټه د جګړې پر مهال وژل سوي وو.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل تیرو څو ورځو د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټي حمله درېدلې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن دغه څرګندونې وکړې.
تیرو څو ورځو کې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول شاهدان یو د دیورند کرښې نه له هاخوا راکټي او توپخانې حمله درېدلې دي. لا هم په دې باندې کار کوو چې دغه دوه اړخیزه غونډه ترسره شي په جلال آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ.
دا چې دغه راکټي حمله رښتیا هم درېدلې او کنه، شیبه مخکې مې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري څخه وپوښتل.
ما چې څو شیبې وړاندې د نړۍ او دانګام ولسوالیو سره اړیکې ټینګې کړې، هلته قومي مشران راته وویل چې په دانګام کې 15 مرمۍ د سهار نه تر ماسپښینه پورې راغلي دي، خو چا ته یې زیان نه دی اړولی. او همدارنګه 15 مرمۍ چې دي هغه د ناړۍ په ولسوالۍ لګېدلي، هلته هم څه تلفات نه لري. خلک وایي چې موږ دې ته حیران یو چې مرمۍ په موږ وارېږي، خو داوی د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه د بهرنیو چارو وزارتونه کوي چې مرمۍ بندې شوې دي، دوی د سیمې نه خبر نه دي. او اوس هم دغلته مرمۍ دوام لري چې د پاکستان له لورې را توغول کیږي. تیره شپه هم 15 شپته مرمه راغلی دی یا راکټونه راغلی دی د دانګام په ولسوالۍ باندې، خو چارواکي وایي چې هلته تلفات نه لري. په تقریبا په دغه څلور نیمې میاشتې کېږي چې په دانګام او نالۍ باندې او په ځینو نورو سرحدي ولسوالۍ باندې د پاکستان له لورې مرمۍ راځي، چې د چارواکو په وینا تقریبا 3.5 زره روپۍ تعداد رسېده، خو تر اوسه پورې د دې د بندولو کومې هڅې چې روان دي د مرکزي حکومت لخوا کومه نتیجه نه ده ورکړې.
دا ازادي راډیو خبریال و چې ویل نن هم له کرشې هاخوا د کونړ پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه سوي دي. د کونړ چارواکي هم دغه مسله تاییدوي. د افغانستان ولسي جرګې تېره اونۍ د دفاع او کورنیو چارو وزیران د ناامنیو د زیاتېدو او له کرشې هاخوا د راکټي بریدونو د دوام له کبله استیضاح کړل، خو ولسمشر کرزي نن دغو وزیرانو ته میډلونه ورکړل او د هغوی کارونه یې وستایل. راځئ له خلکو واورئ چې دوی دې مسلې ته په کومه سترګه ګوري.
ستاسو له پیغامونو نه
زه اسلام الدین میگم د لغمان ولایت. زه چې فکر کوم امان الله خان خو په هغه وخت کې د انګریزانو ټوله دنیا نیولې وه، او انګریزانو دا 3,6 لک پوځ درلوده. امان الله خان به 6,000 پوځ دغې په مقابل کې ودرېده او هغوی ته شکست ورکړه، خو هغه ته جواز و جایز و، خو استقلال نه ده. وزیر د دفاع او د وزارت داخلي هغه نه درلوده دا جواز چې دې ته دا مډالونه ورکړي.
نم سید نثار دی، زه مناسب نه ګڼم. په دغه کالونو کې موږ نه امنیت درلودله نه صلح درلودله، څه څنګه کولی شو چې د امان الله خان مډال دوی وزیرانو ته ورکړو؟
دمانم نصر احمد داود کابل د خر وسیدون کیم. د خبر خو سید د میډالونه ورکړ کرزای خو رئیس جمهور د دې مملکت، اما د مملکت د وزیر د دفاع او وزیر د داخلي معلوم خلق دي، داسې خلق نه دي چې دا مطلب کرزی ته معلوم دي او عوام ته نه دي معلوم او د دې میډال حق لري او کني لري. خدمت خوار څوک وای چې ما خدمت کړی دا، خو مونږ ته کوم خدمت چې افغانستان ته رښتینولې نه دغه خپل کرزی نه کړی. نو کله میډالونه دوی ته ورکولم سي نو کوم ځای خلکو ته نه نیسي، اما اوس کرزی د ته ورکړی دي. مونږ ولسمشر نو خامخا به مونږ سپورټ کوو سي ته میډال ورکړی دا، اما حق دی اولیت نه راي مردک لري، ځکه دومره وخت د ک په جهادي دوره کې تیر کړی دی او په دوه حکومت کې کړی دی. هغه خدمت سه خلکو نه غوړي غد نظر کړی فوج ته.
زمون او شرین دوی څه خدمت نه کړی، د ملا داود وطن فایز خدمت نه کړی. زه په واسطه وایم دا د دوه وزیران په دې مډال نه ارز.
زمون جبل حسین د سه بخکر وګه ځکه چې دوه داخله دی دی مستحق دی چې ورک ورته دی، خو وګه په کار وځي دی ورک ودی ورک ځکه خه خه کوي وګه دا پوره خدمت کړه دی، دا پوره خدمت کړي دی ونده.
د افغانستان سلبی سرایت سو وزیرانو ته مو د میډالونو پر ورکړې د کابل د ځینو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. که سم د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې حقانی شبکه باید په تروریستي ډلو کې وشمیرل سي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تور لیست کې د دې شبکې شاملول د امریکا خپل داخلي مسله ده او په افغانستان کې د سولې بهیر نه زیانمنوي، او دوی به د حقانی شبکې په ګډون د دولت له نورو مخالفو وسلوالو سره د سولې خبرې کوي. شبه محکمې په کابل کې د ویساو رسم له مسول چلونکی او سیاسي کارپو احمد زبیر شفیقی څخه د مرکه په سر کې وپوښتل چې په تور لیست کې د حقانی شبکې شاملول آیا د سولې روان بهیر زیانمنولی سي؟
امریکا له خوا د حقانی شبکې بل هر شبکې هر دغه چې په تورریستي شبکې باندې یادېږي او په تور لیست کې شاملېږي، له هغه سره د سولې خبرې او د تفاهم مسله یو څه له ګواښونو سره مخ کېږي. په دې کې شک نشته چې امریکا متاسفانه په د نړۍ په کچه او د افغانستان په کچه په د سولې په خبرو د سولې او تفاهم په برخه کې د امریکا دریځ مهم دی او په دې باندې حساب کېږي. نو دغسې چې امریکا کومه ډله په تروریستي ډلو کې شامله کړي، له هغوی سره د تفاهم پروسه خامخا له یو لړ ستونزو سره مخ کېږي.
شفیقي صاحب، لکه څنګه چې د افغانستان لانجه په زیاتو هیوادونو پورې تړلې ګڼل کېږي او د دوی رول پکې زیات څرګند دی، فکر نه کوئ چې د افغانستان په سولې کې هم د نورو هیوادونو اغیز دغومره زیات دی او دغه وروستی اقدام به د سولې بهیر لکه څنګه چې تمه کېده نور هم ټکنۍ کړي؟
اول په کانګرس کې لایحه تصویب شوه، سنات واستول شو، هلته هم تصویب شو. دغه ډېر ځان پکې او بالاخره وزارت خارجه ته دنده سپارل. د همدې د کارغۍ چې دوی غواړي د حقانی شبکه خبرو اترو او تفاهم ته اړ باسي او دې ته متمایل کړي. پخوا هم د امریکا او د پاکستان په واسطه د امریکا او د حقانی شبکې ترمنځ خبرې اترې شوې. زه فکر کوم چې په بنیادي ډول امریکا هم غواړي چې تفاهم ولري.
دا ویسا ورسپانی مسئول چلون که یو سیاسی کارپو احمد زبر شفیقی و چی پا تور لیست که دا حقانی شبکی دا احتمالی شامل اولو او دا دی اقدام پر عواقب و خبری کولی. دا امریکا دا بحرانوی چار وزارت دند سپرل سوی چی دوی مشتی پا مده که دا خبر وازی که چی آیا حقانی شبکا یو تورستی سازمان دی او کنا. جاپان د افغانستان د کرنې او مالداری اول وزارت سره د کرنیزو تخمونو د پیرولو او ویش په برخو کې 11 میلیونه امریکایي ډالر مالی مرسته کوي. د کرنې وزارت چارواکي وایي چې له دغو پیسو څخه په ګټه اخیستو به له 30 زرو څخه زیاتو بزګرو ته اصلاح سوی بزري تخم ورکړي. تفصیل د محمد وای سمیم په رپورټ کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هڅه کوي څو په هیواد کې د غنمو د کرلو فصل رسیدو مخکې بزګرو ته د اصلاح شوي بزري تخم ویشل پیل کړي. په دې برخه کې جاپان د افغانستان له حکومت سره 11 میلیونه ډالر مرسته کړي. د یاد شوي مرستې دغه تړون د کرنې وزارت چارواکو او په کابل کې د جاپان سفیر ترمنځ د یکشنبې په ورځ لاسلیک شه. د دغه وزارت مرستیال عبدالغني غوریانی د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې په لومړي ګام کې دغه پروژه په ننګرهار، غور، بامیان او سرپل پول ولایتونو کې پلی کیږي.
هغه پروژه چې نن موږ لاسلیک کړی 11 میلیونه ډالر ده او دغه 11 میلیونه ډالر د کرنې وزارت په توافق د جاپان لخوا د خوراک نړیوالې ادارې ته ورکړل شوی چې د دغه پروژې په لړ کې به 80 زره کروندګرو ته بزري تخمونه وویشو.
ښاغلی غوریانی وایي چې بزګرو ته د اصلاح شوي تخم په ویشلو سره به په روان کال کې د هیواد 94% د اړتیا وړ غله د کورنیو تولیداتو څخه تمویل شي. د نوموړي په وینا د دغه پروژې په پلي کېدو سره به افغانستان له 15 کلونو وروسته په لوړه کچه د غلې تولیدات ولري. په همدې حال کې په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي چې جاپان هوډ لري څو د افغانستان سره د کرنې په برخه کې له پخوا څخه ډېره مرسته وکړي. نوموړي همدارنګه وویل دغه مرسته د هغو ژمنو یوه برخه ده چې په توکیو کنفرانس کې افغانستان سره ژمنه شوی وه.
په افغانستان کې کرنه یوه ډېره مهمه برخه ده. دغه پروژه د جاپان د کرنې وزارت، د خوراک سازمان او ملګرو ملتونو سازمان ترمنځ د همکارۍ سمبول او ښکارندوی ده، او د دغې پروژې په لی کېدو سره به په افغانستان کې له 80 زرو څخه زیات د بزګرو کورنۍ د اصلاح شوي تخم څخه ګټه پورته کړي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلینو د معلوماتو له مخې د تیرو 2 کلونو په لړ کې جاپان 70 میلیونه ډالر له دغه وزارت سره مالی مرسته کړې ده. افغانستان د خپلې اړتیا د غلې یوه برخه لا هم له بهر واردوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسی ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان د غرض په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل عالم، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد او اسدآباد کې د اف ام پر 3.15 صفه صفه واضح اوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ډاټ اورګ.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
احمد له لغمان څخه په خپل سمس کې لیکي، د حکومت د بې کفایتۍ او د والي د بې غوري له کبله د الینګار پر لار ځینو پاکستاني وسلوالو له تیرې جمعې تر لسو پورې دولتي کارکوونکي او ملکیان په بې رحمۍ سره وژلي، خو افغان دولت غلی دی. بختیار له کابله، سعودي عربستان او پاکستان زموږ د هیواد د ودانول نه غواړي، ځکه چې طالبان د دغو هیوادونو په مرسته زموږ پر هیواد حملې کوي. حبیب الرحمن له مزار شریف څخه. عربستان که وغواړي د افغانستان په سوله کې شروع لوبولی سي، خو د سیمې استخباراتو د پاکستان په مرسته پر افغانانو یوه بله جګړه تپلې ده. صدیق نیکمل نیازی له ننګرهار: موږ غواړو چې د کونړ والي له دندې لرې سي، ځکه چې سرحد نسي ساتلی او یوازې په مطبوعاتو کې خبرې اورو. عبدالقیوم هوتک له نیمروزه: په دلارام ولسوالۍ کې امنیت او په کافي اندازه پولیس نسته. لالی رتبه چارواکو د هیله لرم چې دې مسلې ته جدي پام واړوي. او ذاکر شیخ له کونړې لیکي: په اسدآباد کې دولتي چارواکو ته 24 ساعته برېښنا برابره سوې ده، خو نورو خلکو ته نوبتي برېښنا ورکول کیږي. آیا دا انصاف دی؟ تاسی د ازادي راډیو مازیګرنی خبری مجله اوري چې تر شپږو بجو او 30 دقیقو ده. د اسرائیل ځینو ورځپاڼو د داسې چارواکو په حواله چې نمونه نه ده اخیستل سوي ویلي دي چې ایران د اټومي وسلو پراختیا ګړندۍ کړې ده. د ورځپاڼې وایي د اوباما د ادارې لخوا د امریکا نوې استخباراتي ارزونې د ایران د اټومي پرمختګونو په اړه معلومات راټول کړي دي. جزئیات له فریدي هوټ سیفي څخه اوري.
ایران د اټومي وسلو د پراختیا کار ګړندې کړی دی. دوو اسرائیلي ورځپاڼو د حکومتي چارواکو او د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د یوې ارزونې په اساس د افشا شوو معلوماتو په حواله د خبره خپره کړې ده. هارتس ورځپاڼه چې د اسرائیل یوه لیبراله خپرونه ده او هر کله پر صدراعظم نتنیاهو نیوکې کوي په خپل لومړي مخ کې په دې اړه مطلب خپور کړی او په حکومت پلوي محافظه کاري ورځپاڼې هایوم کې بیا داسې مطالب خپرې شوي چې کیدای شي د اسرائیل پر هغو بحثونو اغیز وکړي چې اسرائیل د ایران د اټومي لانجمنو پروژو پر سر کوي، چې آیا دا هیواد به د ایران پر ضد د جګړې په لور لاړ شي او زر به کوم څه ترسره کړي او که څنګه. که اسرائیل پر ایران حمله وکړي نو دا به د ولسمشر اوباما لخوا چې د راتلونکي نومبر په میاشت کې د بیا ټاکل کېدو په لټه کې دی له غوښتنې څخه یو ډول سرغړاوی وي. ولسمشر اوباما غواړي چې په دې برخه کې نړیوالې ډیپلوماسۍ ته نور وخت ورکړی شي. تهران وایي د ایران اټومي پروګرام د سوله ییزو هدفونو لپاره دی او ګواښي کړی چې که چېرته ورباندې حمله وشي نو په پراخه بڼه به متقابل عمل ترسره کړي. هارتس ورځپاڼې د اسرائیل د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي، د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا د ملي امنیت په ارتباط چې کومه ارزیابي شوې په ایران کې د اټومي سروکو لرونکو توغندیو د پراختیا په اړه معلومات راټول شوي دي. د اسرائیل هایوم ورځپاڼې راپور ورکړی چې د متحد ایالاتو استخباراتي ارزونې پته لګولې چې ایران خپلې هڅې پراخې کړې څو د لرې واټن ویشتونکي توغندیو د پراختیا په ګډون چې اټومي سروکې لري خپل اټومي پروګرام لوړې سطحې ته ورسوي. ورځپاڼې زیاتوي د متحد ایالاتو او اسرائیل ارزونې په دې استخباراتي برخې کې تر ډېره سره مطابقت لري.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
او سم دا رواني خبري مجلې په پای کې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د ځنګړې لړۍ یو بل برخه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم صدیق الله فدایی ده او تاسو ته د جرمنی د منشن د ښار ده د جامع جومات نه مخاطب یم او نن غواړم چې ستاسو خویندو او ورونو سره د رمضان د آخر شپو او ورځو په باره کې خبرې وکم. په دغه شپو ورځو کې لیلۃ القدر چې سبا ته شپږویشتم او د اوویشتم شپه ده، دغه شپه ډیره مهمه او مبارکه شپه ده چې په دغه ورځ کې په دغه شپه کې باید سړی د خدای نه غفران، مغفرت او بخښنه وغواړي او په خپلو تیرو بدو اعمالو باندې پښیمان اوسي او د خدای سره دغه عهد تازه کړي چې په آینده او راتلونکي روجې پورې به دا د ښو اعمالو سبب ګرځي او د ښو اعمالو په کولو او اجرا کولو کې به کوشش کوي. قرآن کریم د لیلۃ القدر په باره کې فرمایلی دي، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، منګه قرآن کریم نازل کړی دی په یوه شپه کې د عرش معلی یا د لوح محفوظ نه آسمان د دنیا ته په شپه د قدر کې. او وما ادراک ما لیلۃ القدر، او ته څه پوه کړې چې لیلۃ القدر څه شی دی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، په دغه شپه کې عبادت کول او د دغه شپې ثواب او برتری د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده. نو په دغه شپه کې باید انسان ټوله شپه خدای ته عذر و زاری وکړي د کومو مسلمانانو سره چې د ده روابط خرابوي، هغه روابط بیرته سره جوړ کړي، یو بل ته لاسونه سره ورکړي، د دوستۍ د ورورۍ او هغه تربګنۍ او دښمنۍ چې په تیر کال کې تیرې شوي دي په هغوی باندې د بطلان خط کش کړي او هغې یو بل ته عفو وکړي. نو دا د دغه شپې فضیلتونه دي، ځکه چې په دې شپې کې ملایکې نازلیږي او فرمایي سلام هی حتی مطلع الفجر، په دې خلکو باندې سلامونه اچوي او سلامتیا، سوله، وروري، صحت، سلامتیا غواړي. نو دغه شپه ډیره فضیلت لري. خدای تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې سبا جمعه د خالی شپې ته په عبادت مصروف وساتو، د قرآن تلاوت وکو، او د بیوزلانو او غریبانو سره مرسته وکو. والسلام علی من تبع الهدى.
تاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله اوسنۍ خبري مجله پای ته رسیږي. دویمه ماښامنۍ خبري مجله چې تر اووه بجو دوام کوي.